اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په پیل کې د افغانستان او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ غړي د تحقیقاتو لپاره له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د نامناسب وتلو په اړه د ټولو مرکو د متن غوښتنه وکړه. د متحدو ایالاتونو د استاذو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایکل مکال پرون یک شنبه په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځو هغو پخوانیو او اوسنیو چارواکو د مرکو غوښتنه کړې چې له افغانستانه د بې بندوبست وتلو په پروسه کې شکیل وو. شاغلی مکال په خپل بیان کې ویلي دوی د روانو چیرونو په ترڅ کې د نتیجې ته رسیدلی چې پنځه تنه مهم معلومات لري چې له افغانستان د بایدن د حکومت له ناورین ډک وتل څرنګه او ولې د دیارلس امریکایي پوځیانو د وژل کېدو د وڅلوېشت نورو د ټپي کېدو او په دغه هیواد کې چې د تروریستانو له لورې کنټرولېږي د څه باندې زرو امریکایي اتباعو او زرګونو افغان شریکانو د پاتې کېدو سبب شو. د ټینګار کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پنځه پخوانی او اوسنی چارواکي باید بې ځنډه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو له کمیټې سره خبري وکړي. نن د افغانستان په درویش ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین فرعي کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین په ترڅ کې باید چې تر پنځشنبه پورې دوام کوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په وینا شاوخوا شپږ میلیونه له پنځو کلونو کشر ماشومان واکسین شي. د پولیو ضد واکسین دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې په وروستیو څو ورځو کې په ننګرهار کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په روان 2023 میلادي کال کې د پولیو لمړنۍ مثبتې پیښې دي چې یو په یې د دې ولایت په بټي کوټ او بل په کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وای تیر 2023 کال یې په افغانستان کې د لمریزې برېښنا د 390 سیستمونو په نصبولو او د څه باندې 6000 لمریزو آلو په ویشلو سره په دې هیواد کې 215000 کسانو ته د برېښنا انرژي برابره کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې ویلي په دې برخه کې به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. سره له دې چې افغانستان د لسګونو زره میگا واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري، د اړتیا وړ ډېره برېښنا له بهر واردوي. له ترکیې څخه ترلاسه شوي راپورونه ښیي چې د ولسمشرۍ په پرونیو انتخاباتو کې هیڅ کاندید 50% رایې نه دي پوره کړي او غالبا انتخابات دوهم پړاو ته وځي. خو د اوسنی ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال ګوندونه په انتخاباتو کې د بریې ادعاوې کوي. کمال قلیچدار اوغلو پرون ماښام اعلان وکړ تر څو چې ټولې رایې نوې شمیرل شوي تر سهاره به ویده نه شي. شغلی اردوغان هم د خپل سیال له لوري د رایو تر شمیرل کېدو وړاندې د بری اعلان د خلکو د رایو غصب وباله او د ټولو رایو تر شمیرل کېدو پورې د زغم غوښتنه وکړه. د جنوبی آسیا د تروریزم پورټل په نوم څېړنیزه اداره وایي چې د روان میلادي کال په تیرو څلور نیمو میاشتو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 132 تنه وژل شوي دي. د دې ادارې پر اساس دا کسان چې 89 تنه پوځیان او 14 ملکیان دي په دریش پیته بریدونو کې وژل شوي دي. په همدې حال کې د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو پرون یک شنبه رسنیو ته وویل چې په بلوچستان کې وسلوال بریدونه د دې لپاره زیات شوي چې حمله کوونکي د افغانستان له خاورې ور اوړي او له بریده وروسته بیرته افغانستان ته ځي. په بلوچستان کې وروستۍ امنیتي پیښه د شنبه په ورځ په مسلم باغ کې و چې په ترڅ کې وسلوالو حمله کوونکو د پاکستان لشتر لږه شپږ سرحدي ځواکونه ووشل. د پاکستان پوځ وایي چې په دې نشته کې چې نږدې 1.5 ساعت دوام وکړ شپږ وسلوال حمله کوونکي هم ووشل شول. د دې برید مسؤلیت د پاکستان د جهاد تحریک په نوم ډلې په غاړه واخیست. د ایران حکومت اته تنه د دې هیواد په جنوب کې د تیلو او ګازو د تولید په یوه سیمه کې د کارګرانو د اعتصاب په رهبرۍ کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د بوشهر ولایت یو چارواکی د سپایي پاسداران ځواکونو له خوا د دغو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. د بوشهر مرستیال والی اکبر پورات د یکشنبه په ورځ وویل د په خبره دغو لیډرانو په جنوبي فارس کې د مجازي او حقيقي فضا لري د کارګرانو د اعتصاب د دوام لپاره فعالیت کوي. د پوینا دغه کسان د سپای پاسداران د استخباراتو او د اطلاعاتو وزارت لخوا په نخه او ونیول شول. او د آذربایجان او ارمنستان مشرانو پرون یک شنبه په بروکسل کې داسې مهال سره وکتل چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوله کې کړکېل زیات شوی دی. د ارمنستان د صدراعظم نیکول پاشانیان او د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف ترمنځ کتنه د اروپایي شورا د مشر چارلز میشل په منځګړتوب وشوه. شاغل میشل د شنبه په ورځ د ارمنستان له صدراعظم او پرون یک شنبه د آذربایجان له ولسمشر سره دوه اړخیزي کتنې وکړې. دا لیدنې کتنې داسې مهال وشوې چې د جمعې په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې په اوښتو کې د تازه نښتو راپورونه ورکړل شول.
هیلو وړانګا رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زه د خوشحال خیلو کلی له پیړیو پیړیو دلته ودان یم. دا ور پورې د ګودر د غاړې زر کلن چنار لمان ډیر کشر دی. دا بلبل چې په چنار کې چغیږي د ده د پخوانیو نیا او نیکونو نغمې مې توا اوس هم په غوږونو کې آزانګې کوي. خو دا چار چار پیره غرونه دا پلنې دښتې او دا په مستۍ په ګډا روان سین دا ټول لمانه مشران دي. زه د دوی د ټولو د مینې پوره وړی یم. دوی ټولو زما له اوسیدونکو سره مینه کړې او د پریمانه نعمتونو پیرزوینه پرې کړې ده. ای تاسو ته وایم، دا د جماعت د منارې د پاسه د رنګینو مرغانو سیل خو وینئ؟ هاغه دی د ګودر پر سر را وګرځېده. هاغه دی له مدرسې را تاو شو، د مکتب پر سر یې وزرې ورپولې. وی صدقه یې شم، له مهاجرت نه راستنه شوې ماشومه ملالۍ د بام پر سر ولاړه ده. د مرغانو سیل ته لاس خوروي او سلام ورته کوي. ملالۍ ډېره راباندې ګرانه ده، پراموس پوهه او مهربانه ماشومه ده. اوهو هو، د مرغانو سیل ملالۍ ته وزرې وخورولې، مانا دا چې د ملالۍ سلام یې واخیست. هاغه دی د ژرندې پر سر هم دوره وخوړه. وی د مرغانو سیل لکه چې د ژرندې په خوا او شا کې دمه کوي. دا دی دلته کېناست. وی قربانی د ژرندې سختن خوشحال کاکا، د غنمو دانی ور وشندلې. خوشحال کاکا بیخی زیات را باندې ګران دی. دا تکو تنها سړی چې په ژوند کې ډیر غمونه او دردونه لیدلی خو بیا هم ټول مینه مینه او اخلاص دی. ته به وایې چې زولی له خوشحالۍ او له مینې ډکه ده. پر ټولو کلیوالو مینه او خوشحالي ویشي چې ورسره کینی کوچ بیابان هم یې زړه بده باغ 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 شي. د کلی ژرندګړی چنارګل د کاکا خوشحال ملګری هم ګل سړی دی. چې څوک ستړی لاروی ژرندې ته ورپېښ شي، په تور چای جوش کې درته شین چای شوي، په سپینو غاښونو درته خاندي او په توره ګوړه دې ستړیا لرې کوي. تبا وای د خندا کلی ورسره ده. په غم کلب زړونه په ټوکو او خندا خلاصوي. د سین اوبو ته وګورئ، زما په غیږه کې ژوند همداسې روان دی لکه دا د سین روانې اوبه. د سین سپې مو ولیدې چې له غټو غټو تیګو سره یې سرونه بجنګول. سپې ماتې را ماتې شوې خو بیا یې ځانونه جوړ کړل او د غټو غټو تیګو پر سرونو راواوختي. همداسې ما هم د خپل عمر په اوږدو کې ټیټي او جیګې ولیدې. غمونه راغلل، د دردونو راته مخه شوه، وی کړولم د غم او درد لویو لویو پهلوانانو ته په غیږه ورغلم، په ملای کوکړم خو ماتې نه کړم. دردونه او کړاوونه مې وزغمل، زغم مې وکړ، حوصله مې ونه بایلله. اورېدلی مې و چې د صبر میوه خوږه وي او خدای جل جلاله د صبر او مل وي. زما د صبر او زغم نتیجه وه چې ژوند لکه خوشاله ماشوم کټ کټ راته وخاندل. په خندا یې زما غېږې ته را منډه کړه. ما هم ژوند دا د مینې او ښکلا د خالق لوی نعمت، دا خوشاله ماشوم ټینګ په غېږ کې ونیوه، پر تندي مې ښکل کړ او یو ځل بیا ما او ژوند په مینه مینه یو بل ته سره وخاندل. زه د خوشحال خیلو کلی.
یارا خوشحاله کا، کور دې لږ نه مو ډک شه. ته څه وایې چې دا شین چای او ورسره دا توره ګوړه ډېره مزه نه کوي؟
چنار ګله، خوند و مزه خو به خود کوي. ستا خواږې خبرې اورګاډي دي او د ژاندې غږې پرې د پاسه بل خوا.
چنار ګله خوشرنده کی
وهلکه ایمات خانه، دا چا پسې راخیسته؟ کور دې وایم لږ نه مو ډک شه. څه خبره ده چې داسې وارخطا یې؟
وارخطا نه یم. چا راته وویل چې چنارګل به د مزد یو من غنم درکړي؟
چا درته وویل؟
ملک صاحب حضرت خان راته وویل. ملک صاحب سینه بغل دی، چا ورته ویلي چې د مزد د غنمو نینی سینه بغل ته ګټور شی دی، سترګو په رب کې سړی جوړی. ملک صاحب وویل چې په یو منډه به تې غنم راوړي.
پرېږده یې خوشحاله کا، د مصیبت چې یو ځل دا شین چای او تورې ګوړې خوند په خوله شي، بیا به هر وخت راته په ژرنده کې ناست وي. وی وبخې احمد خان،
څه دې ویل؟
څادر دې را ونیسه چې یو من غنم درته وتله.
وی له تا نه مې جار کې دغه دی، دا دی څادر مې غنمو ته هوار کړ.
چنار ګله، غنم سم او خواږه ورته وتله، داسې نه چې غاړه دې بنده شي.
ښه ده خوشحاله کا، په سترګو لپه نیمه خو به یې ورته درانه وتلم. بسم الله، کور دې له غنمو ډک شه، دایم یو من د مز غنم را ونیسه څادر دې.
دغه دی
دغه سې عیشا وسې زامن غنم دې ډېر شه، دای هم غنم.
هلکه احمد خانه، غنم سام په څادر کې وتله، هسې نه چې په لاره کې درنه توی شي.
بے غم اوسا خوشحال کاکا، احمد خان په دې کارونو کې استاد دی استاد.
وای احمد خان لګرا وګرځا، چې وا خبره مې په زړه کې را وګرځې دا.
وای سر دې د ژوند په څرخ ما چا چنار ګوله ګوله. اچھا دی ویل
ګورا، دا تور ګوله خو پیژنې؟
هو هو پیژنم.
ملک صاحب ته وایا چې د غنمو له نینو سره دې دا توره ګوړه هم ګډه کړي. وایم د نینو په خوند به موړ نه شي. وا دې ورېده.
اوه اتمان،
ای خویندو لونو، لږ ماته هم ځای وکړې. نسرین خو یوازې ستاسو نه ده، زه مخ په کې لرم. ملالی لورې، تم راځه له ما سره به کینې، چې کلیوالو نجونو سره بلده شي.
مننه ترورې، له تاسو نه به ښې خبرې م یادې کړم.
راځئ راځئ قندی ګلې، ملالی لورې، زه خو وایم چې بیخي د نظریې تر څنګ کینئ.
شریفه ښه وایي. راځئ ته ملالی دواړه دلته کینئ، ځای خو ډېر دی. وایي چې زړه تنګ نه شي، ځای نه تنګیږي.
چه دا سدا بیا خدا دې کیناستو. ها اوس دا وایا چې څه شاته شکر دې وراول چې ټول لکه د شاتو مچې در نه راتاوې دي.
زه خود کلی دا یم، دا یا د سیوی لکه د شاتو د مچې او ملکه. د ټول کلی د ماشومان په زیګون کې مله امیدوار میند سره مرسته کړې ده.
ترورې، زه خو په مهاجرت کې پیدا شوې یم.
هلته دې څه شي زده کړې دي؟
د رخله ټوټو نه د ماشومانو ګړۍ جوړولی شم. د ماشومانو شعرونه او کیسې مې میادې دي.
تا خو به د کلي ماشومانو ته مر څه ور زده کړې؟
هو، خود به ور زده کوم.
ښه نسرینې، تا د دایتوب خبره کوله.
هو، ما ویل چې زه ډېره تجربه لرم. دا نن سبا ډاکتران او ډاکتران مې د چا خبره د پښو ګردو ته هم نه رسېږي.
لږه ورور غږېږه، له اخوانه نرسه فرزانه را روانه ده چې هغه یې وانوري.
شل ځله خو دې واوري؟ څه دروغ خو نه وایم، تجربه کاره خو یم کنه.
په دې کې خو شک نشته. وایم که ماته خدای پاک په دې سپین سر اولاد راکاوه، نو خدمت خو به مې کوې که څنګه؟
وایم خدای دې لمن زرغونه که، چې نیمه شپه مې زه به دې خدمت ته درځم.
وخزو اونجونو، علی شریفې ته دعا وکئ چې خدای دې غبرګون کو اولادونو مور کی.
آمین. او بی بی نسرینی، بیا څنګه د خزو په منځ کې ناسته ای؟ لکه چې د دایتوب سبق ورته وایي.
او خود ورته وایم که ستا نمیزده رازده تم که نه چه ستا بامیاد چی.
نه نه، زماز دادی، زخوایم چی زینی خبر زمامو منه، چون مندوار و مندو تا دی گتا ورسیگی نظرار.
ستا کم خبری او منو ما؟
حسی ما ویل چی کلا کلا لداکتری نه پا زینو خبرو که مشوره اخلا داکتر با.
لداکتری نه ده چیش مشوره اخلا ما؟
ده مورا و ماشوم ده زیگون پاره.
بس بس فرزانی، زی لداکترانو نه دیر خپیگم.
خیر ده نسرینه، تو خو سکیگم ما، فرزانم لبادا نیتا ندر توایی.
شریفی تروری، نسرین حسی را تسروش نکیگی، زه خبر توایم پا خپل سرزینی کارونا مورا و ماشوم تا زرر پیخوی.
هو، ده خبری پا تلویزون کم رازی چه پا خپل سر علاج ده مرگ خطر لاری.
لخیره دا پولم جوره شو، اوز با ده پتی ده بلا پوله جوره کم.
اوهو، را مالک صاحب نده چه پا پتی که کاتی؟ که خوصی نو بخلوه؟
رازه رازه چنار گلا، اوله داسی شورتی وده ریده، اوله زان سر بنگیگی.
مالک صاحب، او ریدلی میدی چه ده سینو بغل پا ناروغه که کار کول بدن تا تاوان لری.
هم داسه ده، مام لداکتران او ریدلی چه پا دی ناروغه که آرام و استراحت کول خوی.
وایم کور دی لغلی داکشا مالک صاحب، چه داسه ده خود هوا ما آرام کرده و پلاو پتای با دی پا بلچا جور کرده و.
نو زخم روغ و جور بانی آدمیم، چه سرای ناروغه نوی کار کول خو بدن تا گته لری.
که اغا زما د مزد غنمونی نیلکه چه خیدر بانه لگی دلی دی. ما ورطا ویلی و چه ده غنمونی نی ده هر مرز دارو دی.
واله که چینار گلا، ویخی که پا خوب که را تا گردی ده چه شی ده غنمونی نی؟
وایم کور دی لغلی دکشا ملک صاحب، ده جران دی ده مزد غنمونی نی. مالا ده خبرم ورطا وکڑا چه ملک صاحب دی نینو تا تورا گرم ورگرده کی چه دخلی خوانده ور برابر کی.
چینار گلا، تا دا غنمو دی نینو او دا تور گوڑ دندورا دنگوی، خوزما ور بابی هیت سر نخلصی.
ملک صاحب، وایم کور دی لغلی دکسا، تلب چورت وخا در پویاد بشی. دا سینو بغل دا سی مرز دی چل ناروغ نا دای روی چه ما پرون چه خوردلی دی.
والا که لزانه کمقل مجوده با در تمی ویل چه زن سیدو بغل وم او نمی نینی منی خوردلی او نه تو را گوده.
وهم کور دی لغلی دکشا، خو پرون دی جرند تای مدخان را لگلی و ورطا دی ویلی و چه سینو بغلیم یو من دی مزغ نمی ورکل چه تی نینی وخوری او سینو بغل دی خشی.
لا حول ولا، دا همت خان خو پر اختیام مصیبت ده، دا دی وینه میزه خو روغ جوریم.
یعنی مصیبت خان ما تا دوکه را کردی ده. ایوائیم کور دی لغلی دکشا.
خود دوکه در سره کردی ده، تا صبر زبایم خواکشم. دا دا بادماشه پیریان می که دده لسر وانو لزول حضرت خان بنایم.
آقا دا پلوشه غوا چره ای چه شیلی دیره شی زبا می لرکه پتار که وزنگو خوشتا علولو با ارتو وای. علولو شی علولو بلبل می لولو پتال که چه تاله وحی تا ټالی زما ګډی وهی ګډی را باندې ګران دا لورکی را باندې ګران دا د دادا بلبل کدا
اوهو چې دا المار لکو می خواره ختلی نامی خدای دیوی نن خو پلار و لور دیر خوشحال کاری
خوشحال خو به خود یو لورکی می و دیر خواگه خبره را تا وکره
چی در تا ویل ده دی خبر خو می لحنه دی او ریدلی ایلا دادا کاکا و ماما وی
نه مقصد زی پی اشارو اشارو او پدی نیم کلا خبرو پوکرم
چی ویل در تا؟
ویلی چی مور می دی دادا تا سو افغانی ورکی
خا دای بلا خوشالی دادای پا افغانی چکی پاپر خوب نور داخلی چی خپلا لورکی پی مریزه کی
نه نه پاپر ورتا ناخلم دادای دا ملک سب نه قرضدار ده چخه ورتا ادا کی
چا؟ دا ملک قرضداری؟
اوه
آقا دای ملک صاحب خو له میرمنې سره دی خواره روان دي
پلوشې زما ډېر ضروري کار پیدا شو زه ځم چې راباندې ناوخته کېږي
ای بس سړیا ته لږ صبر وکړه چې ملک صاحب او میرمنې د څه لپاره دلته راځي
پلوشې لورې موږ هم درته راغلو
خدای مو راوله دواړه ستړي مشئ ملک کاکا ستړی مشئ
ښه ده شي لورې خدای دې د بچو له غمه وساته
امین کې له تاسو سره یو ځای ملک صاحب ته شریفت ور دلته کې نه زه به تاسو ته چای راوړم
د چای د جار شم پلوشې لورې د ملک له احمد خان سره څه خبره وه زه هم پټه پسې راغلم ما وایې هسې نه چې سره خوا بدې شي
ملک کاکا څه خبره دې ولې احمد خان سره
پلوشې لورې احمد خان ته د خدای د نیکو هدایت وکړي له ژندګړي چینارګل نه یې زما په نوم یو من د مزد غنم اخیستي دي
ملک ښه وایي ورته ویلی دی چې ملک سینه بغل دی او د مزد غنمو نینې سینه بغل ته ښی وي
ښی نه دې کړې ترورې خو زه له تاسو دواړو نه ډېره بښنه غواړم یو من غنم به زه تاسو ته راوړم
پلوشې لورې غنم دومره خبره نه ده خو دوکه او دروغ ښه کار نه دي په نرمۍ ورته نصیحت وکړه چې بیا داسې ونه کړي
زه خو به ورته ووایم ملک کاکا خو ما ته په ډېره وړه خبره هم په غوسه کېږي
پلوشې لورې په مهربانۍ یې وپوهوه اصل نه چې د یو من غنمو خبره ستاسو په کور کې خدای مکه خفګان راولي پوه شوې لورې
و ترورې
څوک یې راځی
بی بی مدینې
میلمانه منې
ولی نه په سر سترګو یې منم میلمانه خو د خدای دوست وي راځی راځی په خیر راغلی
السلام علیکم
وعلیکم سلام نسرین ستړی مشي
جار د شما خاده شي خدای دې له غمه وساته
امین له تا سره راځه د لوښو تر څنګ دغلته په داپوزي باندې کښېنه کیسې به سره وکړو
نام خدای دې میلمدینې دا لوښې دې څومره پاکه صفا مینځلی دي
پاکي او صفایي خو ښه وي نسرینې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې وایي پاکي او صفایي د ایمان برخه ده
مدینې دا خبرې به دې له مولوي صاحب نه زده کړې
هو له مولوي صاحب نه مې یادېدي په خپله هم یادوم ته صبر چې تا ته چای راوړم په خبرو شو د چای سات مې هم درته ونه کړه
نه نه چای دې در باندې قرض وي زه یوې بلې خبرې ته راغلی یم
خو وایه بدای مه ترمنځ کوه
هغه ورځ شریفي پټ په غوږ کې راته وویل چې بي بي مدینه لکه چې امیندواره یې زه راغلم چې پوښتنه دې وکړم یو څه لارښوونه هم درته وکړم
وی وی نسرینې ته څومره ښه ښځه یې
نو خاندې ولې په دې کې خو څه شرم نه دی خدای دې په ښکلي ماشوم غېږه ډکه کړه انشاءالله
ځکه مې وخندل چې شریفي هسې در سره ټوکه کړې ده
خی خبره داسې ده نو زه به لاړه شم نو چې په کلي کښې مې د دایتوب کارونه ډېر دي
ښه نو په مخه دې ښه الله دې مل شه
جنتي شي
بی بی مدینې چې زما خولۍ خو به دې نه وي مینځلې
مولوي صاحب خولۍ خو مې دې مینځلې وه خو
څه پیشو خوړه که خو دې څنګه پکې راوویسته
نه نه پیشو نه ده خوړلې د بام په سر مې لمر ته ایښې وه کارغه پرې راغی په پنجو کې یووړه
څه وایې کارغان دومره عجایب المخلوقات دي چې د مولوي عزیز الرحمن خولۍ دې وتښتوي
کارغه ملامت نه و د بګومان کړی وي چې کوم غټکی سپین چورګوړی دی خوراکی به وږی و نو حمله یې پرې وکړه.
خیر دی، کارغه چې خبر شي چې خولۍ د مولوي ده نو بیرته به یې راوړي، او که یې را نه وړه هغه د چا خبره چې سروي خولۍ ډېرې دي. که بد مې وویل بی بی مدینه.
کدی توتی وزر زما وای د سیند غاړې بچا پیره ګرځېدما په خیالی دا څکانې وشوې نه ناستایشته نه کار د لاسه شینه وخیالی لونګینه وخیالی لونګینه هی وخیالی لونګینه وخیالی لونګینه
وخیالی لونګینه بیا دې په خیال کې څه پاچایي جوړه کړې ده چې ویالی ته ناستې واړه واړه ګاکې مور غورځای.
یاره احمد خانه په رښتیا هم چې مصیبت دی، سړی خیال پلو ته هم نه پرېږدې، د خیالي پاچاهي خو دې راته ړنګه کړه.
و بابا ته خو بیخي مچ په کوزه نه پرېږدې، یو آواز مې در باندې وکړ بیا د شونډې وزړېدې.
خو ته مصیبت بې وخت آوازونه کوې، خیالي د خیال په رنګین تال کې زنګېده او ته مصیبت راغلې له ټاله دې لاندې راواچولم.
ښه نو هغه دی خلیفه عاشقم راغی، څه پیټه یم په شا دی، ته له هغه سره خیال پلوونه وهه زه درنه لاړم.
خدای چې دې بد بوټی نه خو خلاص شو. ای تا مصیبت څه شو؟ وزارې وکړې که څنګه د سترګو په راب کې غایب شو.
خیالي ګله بیا څنګه له ځان سره بنګېږې؟ ای زوروره
ته کښېنه کنه چې لږ تا سره وبنګېږم. دا د سلمانی بکس دې راواخله، چمبه پې وهه چې یوه سندره ورسره ووایو چې دا زړه مې باغ باغ شي.
ته صبر چې دا د مینې وریجو پیټه له اوبو لرې کړم، د دغې ونې ډډې ته یې کېږدم. لمې اوږې سپېکې شوې، اوس د چمبې وار دی.
ای شاباس، داسې چمبه به وهې چې په هوا کې دا قارغان او ټپوسان هم په اټن راشي.
ته سندره را سره وای، زه چمبه درته وهم. څنګه در خوښه؟
بیخي سمه ده. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي. په ګل غونډۍ د ارغوان جوړې میلې دي، لا 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 ځان جوړوا ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي، ځان جوړوا ګلې ورزو چې نندرې دي.
اوهو دا بوجه به څه شوه؟
عاشقا چې وسول
دغه د مینو وریجو پیټه دغه تاره تاب شو چې دا به چا وړی؟
اے دا د اوا ټپوسانه به نه وړای؟
نه نه ټپوسان یو ما پیټه کله وړای شي؟
یاره شک پکې مه بوله، په هوا کې ډېر خرخر ټپوسان ګرځي، اسې نه چې پیټه یې هوا ته پورته کړی وي.
خیالي کم عقل خبرې مه کوه، دا کار د ټپوسانو نه دی ولاله.
یاره ښه چې د ټپوسانو کار نه دی، بیا نو یا پیریانو وړای یا دیوانو یا بنی آدمانو.
ښه د رسم کتابچه او کتابو ته خو مې تخچه جوړه کړله.
ملالۍ نام خدای دې وي، دا دې څومره ښکلې تخچه جوړه کړه.
سنگین لالا په دې کې به مې کتابونه او کتابچې پاکې او صفایي ښې وي.
آفرین، ته ډېره تکړه او بیدار نجلۍ یې، په دې خټو او وړو وړو تیږو څه شی جوړوې؟
نانځکه ته مې کوټنۍ جوړوم، پکې خوشحاله به وي.
نانځکه دې ډېرې در باندې ګرانې دي؟
هو، الفبا هم ورښایم، سندرې هم ورته وایم، زه هم ورسره ډېره خوشحاله یم.
او رښتیا له مهاجرت نه چې راغلي وو د کلي له ماشومانو سره بلده شوی که نه؟
هو، له ماشومانو سره ملګری شوی یم، ورته ویل مې چې په ګډه به سبقونه وایو او نانځکې به هم لوبه وو.
خو د دې کلي د ماشومانو به نانځکې نه وي.
وایي چې نه وي، دا زما نانځکې به سره لوبه وو، دا زما د رسم په کتابچو کې به رسمونه هم کاږو.
شاباس، ته خو مې تکړه خورکۍ یې، د زاڼو میره دې لیدلې؟
هو لیدلې مې دي، هغه میره چې د ټولو نه مخکې روانه وي.
آفرین، همداسې به ته هم د دې کلي د ماشومانو میره وې. اوس ورشه لاسونه دې پاک او صفا ومینځه، مونږ به د کور لوښي او کودي ځای په ځای کړو.
ښه ده لالا جانه، لاسونه به پاک په صابون ومینځم.
سنګینه زویه، له مور نه دې دا لوښي واخله.
ته صبر مورې، ما ته راکړه چې دا لوښي زه درنه واخلم.
په برکت اوسې سنګینه زویه، ډېره ستړې کړم.
صبر پلاره، چې له تا نه هم د کور لوښي ورو ورو راواخلم، سړی کړی به یې وي.
په احتیاط یې ونیسه، نازک لوښي پکې دی چې مات نه شي. واخله،
بېغمه اوسه، احتیاط ورسره کوم. دا دې سلامت مې کېښودل.
د کلیوالۍ کور ودان، چې موږ مهاجرت راغلو خپل کور مو ړنګو، دوی کور راکه.
یاره خدای دې ډېر ښه ورسره وکړي، ډېر ښه خلک دي، خدای دې له موږ نه هم نه خفه کوي.
آمین.
د کلیوالو دا خبره موږ نه هېرو، چې اوس مو رسیږي مرسته به ورسره کوو.
نو سنګینه زویا، موږ به څه مرسته ورسره وکړو؟
وی مورې، دا څه وایي؟ متل دی چې جاړې لړندو سترګو هم اوښکې ځي.
له سترګو دې جاړ سم سنګینه زویا، خو هسې ما ویل چې زموږ په وس به څه پوره وي چې دوی سره یې وکړو.
مورې، پوره یو خدای دی، بنده نیمګړی دی. په مهاجرت کې په ډېرو شیانو کې موږ هم تجربې پیدا کړې دي، دا خپلې تجربې به ورسره شریکې کړو.
رښتیا سنګینه زویا، د تجربو خبره دې وکړه. په دې کلي کې مې یو زلمی ولیده، غریب بزنډ وهلی و، ډېر پې خپه شو.
ما هم ولیده، خو امې ورته بده شوه. ته صبر، د دې کلي د ښه ژوند لپاره ما یو چرت وهلی دی، که خدای کول هر څه به ښه شي.
د نن ورځې خبرې او کیسې به هم دلته پرېږدو، نورې به په راتلونکي کې وکړو. تر هغې تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. خواښ او سوکاله اوسئ. ماشومانو سره مینه او د مشرانو درنښت مو هیر نه شي. سفر د لمر مو وکړ، تجربه شوه راته، هغه نو څه ژوندون دی چې تیر شي په تیارو کې.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
که ماشوم واکسین کړي ګزانې نه وهي، د وی شبي غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د آزادۍ میلمه.
السلام علیکم. د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د آزادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعال یم. تقریبا شپږ ویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصاً د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ډی سي ایریا کې اوسیږم. مخکې زه په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې وویلې. ماسټري مې خپله په یو کې کې سرته رسولې. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي. خود مالواله درجه د تحصیل ماستری ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلې، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله. د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا دعوتطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې دعوتطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره دعوتطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو لپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفوي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې ښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی وو، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلې وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څنګه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حد سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي تور او طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیان ډېر زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار به موږ اسلام آباد ته د درس ویلو لپاره ولېږلو، ځکه سه هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سه بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو، بینملي مؤسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره، مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و، هغه ته کم تر کمه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله، مشکلاتو، اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي، او هغه ته یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی، نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پېښور ته شفت شو، دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه شوي وو، هغه تنظیمي او هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځای درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې، د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امان الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د آزادۍ د حرکت، یا همداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سي د جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بارله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پنځو کلو کې، چې هغه نایروبي کې او نه پیږم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ چې عمرونه یې له اتلسو نه تر پنځه ویشتو دومره کلونه وو اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و، او بیرته چې زه راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل، او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو، او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې، د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کوو دعوت کړلې، او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خود.
تاسو وایئ چې خځې په غیر منسلک او یا ناپیلو ټولنو کې په پیښور کې ورسته سره راټول شوې ده د ورستۍ زمانه یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر خځو وکولای شوې چې خپل ټولنې ولري؟
بله، رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمی او نورو وړو حلقونه شروع کړه، وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل، ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونو لخوانه وجود درلوده چې خزو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېرې وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو اخستا و غبنی یو سنټر پکراونی وو، او د ښځو لپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل، یو بل سره کتل، درسونه یې ویل، او کورنۍ اړیکې پیدا کړل. یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و، مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې، ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه. هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو، کنه یو شبکه سازي، اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو، لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سیټي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان نو یو بنویلی سازمان غوښتل سي یو د ښځو برانچ پرېږدي، هغه بیا یو څه افغانو ښځو سالته مامورینې وي، هغو ته ویلې ستاسو دا کولی سي مخکې بوځئ، په اصطلاح یو میراث ورته پرېښوده. ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل، لکه د اویک سازمان په شان باندې. نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کې خوده سید دا واړه واړه سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې، لکه مثلا د ښځو لپاره وایي د تی کارونه دي خیاطي ده، او یا مثلا د قران زده کړه ده، یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د یو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی او مساله د اندښنې او د مفکورې د خزو یو ځای کولی، د کی مساله د اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونه کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو، او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود، او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو، او دوی په ټولو فعالیتونو چې ښځو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه چې په هراتو د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلوده چې لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغه سې یو محیط او فضا راغلی و، لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره. مثلا اوس اول نتر شپږم ټولګي کم تر کم موجود لري، یا به کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري، هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو لپاره پرېښي دي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نه وه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کده، یا څه رقم. یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکری او یو تحرک د پاره سی هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نسو کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو، موږ باید یو لوی حرکت کړای وای. او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم د خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو، په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ځینې دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړي ځل پر زیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ دوه ورسته بیا همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو. د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخته ورسره وو. او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې،
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته مونږ نسو ګڼلی. صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل. یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر و چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول. دغه یو عادي سواله دا مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه. ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خبره سواله. صدا دې افسوس وال ده، مګر زه فکر کوم چې وچو لرګوی سره لامده ټول سوزی دا صحیح خبرم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي. او د کې مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، مونږ یو هیواد په ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفنجونه اضافه سو، مونږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې مونږ د سازمان لپاره یو ځای واخلو. دلته بودیت د لپاره یو د اویک د لپاره یو ځای پاتې سي اسلامشه د کراو له هر مسایل نه خلاصي.
غواړم پوښم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده، اوس هم د ښځو لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چیرته چې ښځه فکری وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري او دلته د دوی هم فکری او هم د دوی تجربه وی لکه مدیریتي تجربه زیاتیږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پورې واوریدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان همدا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نسي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم. او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. $9 خلک لوبلګې مړه نسی. که چېرې دغه قطع سو او د خلکو مړینه شروع سوله، زه فکر نه کوم چې خلک په همدې خاموشي کې چې اوس اوسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به چپ له بینه وړي. نو بله لاره دوی پرې نه ښودله چې خلکو دپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات عرضه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډیره زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډیر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې وو په هغه زمان کې. دی و خبر کړی وه چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیرو ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب شوی وو چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پستلا ورکول سی وای. اما جنجالونه زیاتو په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سواله ټول هغه څلور یا پنځو ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو دپاره کار کړی ده، د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس نه وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان مېرمنو لپاره څه درلودل؟
همیشه جایزه سمبولیک ارزشونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولای سي هر یو ښځې ته جایزه ورکړي په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي سي ټول هغه ښځې سي فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونه لپاره د هغوی ټول لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو لپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادۍ رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک پانه ده، او په ټویټر کې مو twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.